ستوري مسی وخت ماجګر 15 بجې سوینند د جمع ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په ورستي خبري غړي کې مو ز عبدالحی کاکړ او مليحا مرزاده هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورتونه، مرکه او چیرډن لرو. د پاکستان سیمي او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په فایل کې به مایک اوس پارم مليحا مرزاده ته چې د سیمي او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون بریټ پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. په جوب کې پر پاکستانی پوز ابریت کې سلور سرتیری جوبل شوې دي او په سعودي عرب کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوې دي. تفصیل: د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عذب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري.
ضرب عذب روان دی، د پاکستان فوج جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو.
خورشید شاه زیاته کړه چې د پېښور سکول او 400 پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټینیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخیری وسلوال نوي لمنځه وړل شوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري پر مهال دا خبره کړې. په غونډه کې د ملک د مجموعي امنیتي صورتحال او په اقتصادي حالت خبرې وشوې. نوموړي په دې خبره زور راوړ چې هیواد یې د استحکام او اقتصادي پرمختګ د حصول لپاره په سمه لاره روان دي. نوموړي وویل له هیواده د ترهګرۍ خاتمه او پر امنه پاکستان یې د هیواد لومړی ترجیح ده. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ له چاونې سره برید شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره په کې سلور سرتیری ژوبل شوي دي. دغو سرچینو لانه دی ویلې دا آیا دا ځانمرګي برید وکړو څنګه. خو د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید ذمهواري قبوله کړې او زیاتوي دا یو ځانمرګي برید و. بلخوا د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنځاوي کې تیره شپه وسلوالو شپه کسان تښتولي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي ته سنځاوي او بوري سره په پوله پرته لکنو بي سیمه نه نامعلومه وسلوالو له یو کور شپه کسان تښتولو چې وروسته سلور کسان په کلاس اف الله سیمه کې د تښتونکو له منګلو تښتېدلي دي، خو دوه نور کسان لا هم وسلوالو سره دي. په تښتول شو کسانو کې د یو تن ورور سردار ثناء الله مشال ریډیو ته ویل
تقریبا دا ساڑھے نو نو بجے دی سی اور دی سی دروازہ یو دم پر ما تکری دی پر نو تلی دی او د دوی ته ول سی مخان پور تخوا تا کی کرانی بالکل سری سری لی دی دا د دوی لا سنه ور تلی سر جو تلی دی موبایل نه دی د مخان چابو کوتل کی نه خس کی دی د زای دا اگر دا وری دی.
پسیمه کې د ملیشا ځواک چارواکي وایي د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روان دي. د پیخي ذمہواری لا چانه د منلې. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر باراک اوباما نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وای په افغانستان کې امنیتی حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اوریدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یو بشپړه بیاکتنه وکړي. دوی ویل په افغانستان کې به یو اندازه تاوتریخوالی تل موجود وي. نیکلسن به د اوسني کمانډان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بارنو سرتیرو نوي کمانډان وي چې د مارچ په پیل کې د کار موده پای ته رسیږي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د غبرینن په محسن خار کې پر ایمان رضا نومي جماعت کې د جمعې د مانځه په وخت شوي. په سوشل میډیا د زخمیانو تصویرونه ښودل شوي دي. د برید په اړه نور معلومات نه دي ترلاسه شوي ځکه چې د سعودي عرب سرکاري میډیا د برید سمدستي خبر ورنکړ. رویټرز خبري اژانس ځایي اوسیدونکو له خولې ویلي چې امنیتي ځواکونو پر وسلوالو جوابي ډزې کړې دي. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهم اپوزیشن ډلو غیر موجودګۍ سره کېدی شي د امن پروسه اغیزمن شي. د مخالفو ګوندونو ائتلاف چې ورته د سعودي عرب ملاتړ ترلاسه دی ویلي دي چې تر هغې په دغو خبرو اترو کې برخه نه اخلي تر څو چې د شام له حکومت سره محاصره شوو ښارګوټو ته د امداد رسولو معاهده شوې نه وي. په دغو خبرو اترو کې د شامي کردانو استازي هم ګډون نه لري چې د هیواد په شمال کې نفوذ لري. کردانو ته په خبرو اترو کې د ګډون بلنه ځکه نه ده ورکړل شوې چې ترکی ټینګار کوي ګواکې د کردانو استازي په هغه هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره روابط لري. د امریکا بارنو چارو وزارت تیر ورځ سعودي په مشرۍ ائتلاف ته خواست کړو چې د امن خبرو اترو کې ګډون وکړي. د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2 سره هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو 6,000 به پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30,000 کډوالو د واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل. د فنلند د کورنو چارو وزارت سیکرټري پیوی نیر ګویل دغه هیواد تمه لري چې د 2014 کال پرتله چې د پناه غوښتونکو 55% درخواستونه پکې رد شوي په 2015 کال کې په ورکړل شوو درخواستونو کې ښایي په 3 کې 2 برخې نامنظورې شي. او د ایران سرکاري ټي وی وایي دغه هیواد د بیري ځواکونو د مشکونو پر مهال د یوې امریکایي هوایي جازړونکو کښته د پاسه د سار ډرون الوزولې دي. د جنوري پر 29 د خبر شوی رپورټ تر مخه دغه ډرون د کښته تصویرونه وستې دي خو نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا د بیري ځواک 15 بیړۍ چې له بحرینه د فارس خلیج نگراني کوي د رپورټ په خبرګون کې سندي ویلي. ایران روانونه په 3 ملیون سکوئر کیلومتره سیمه چې پکې هرمز تنګي د عمان خلیج او بحیره هند شامل دي بحري مشکونه شروع کړي دي. د جنوري پر 28 ایران ویلیو چې یو امریکایي جنگی کشته ته خبرداري ورکړو چې د مشکونو لزاینه اوزی. دا تر دې محل د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال لسیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.35 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 10 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 13 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 19، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزا دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړي. په روانه غړي کې د جنو رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه پر باچا خان په هنتون د سوي برید د عدالتي تحقیقاتو غوښتنه وکړه او په دې زمن کې د آرمی پبلک سکول هم یادونه وکړه.
ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومان او د میندو پلرونو هم غوښتنه و.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي اسلام آباد به په دلیل کانې کوي چې په افغانستان کې سوله په ګټه ده.
نظم زیات تمرکز به باندې باندې چې د سوال په شکل نه ته دي چې د ترحم په شکل نه ده ته دي چې هغه ترحم هم نشته. ملي ګټه د پاکستان د افغانستان کې سوله کې خون.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک شکایت کوي چې حکومت ورته لږه مزخه د خوندیتوب هیڅ اسانتیاوي نه دي برابرې کړي.
دا سوړ خامخه کم میړ کې کم میړ کې هنسي برداشت کوي. نه اس مې ډاکټر نه وستلې دي په ورشه وته ساوه 15,000 2,000 پلاګوا په بیمارونه بیا وې ګرسا.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت ژغ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټون لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی. نوموړي په سکر کې میډیا سره خبري کولې او د جوډیشل کمیشن د جوړښت په اړه د خورشید شاه بیان ته کارپوهان څنګه ګوري. په دې اړه د اسلام آباد ریاض مسخیل رپورت جوړ کړی.
د زیارت پوره سکر کې د خبري غونډې دوران کمی سملې کې د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاوي چې دا غوښتنه ده د حق ده چې معلومه شي د ضربې ضب عملیاتو باوجود وسلوال بریدونه څنګه کیږي او په کار ده چې د دې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ما ویلیو جوډیشل انکوائری دی وشي. دا د آرمی پبلک سکول د وجل شوی ماشومانو د میندو پلرونو هم غوښتنه وه او زما سره هغه وخت محمود خان اچکزی هم موجود وو او هغه په پښتو کې تقریر کړی وو. زه په پښتو نه پوهېدم خو ما ترسته وویلی شو چې هغه ډیر سخت تقریر کړی وو. نوموړي وویل دا غوښتنه یوازې دی نه کوي بلکې نور سیاسي ګوندونه او ټول کام یې کوي. خورشید شاه زیاته کړه د عدالتي پلټنو سره به موږ خپل دښمن په اسانه پیژندلی وو.
افواج پاکستان لڑ رہی ہے, آخر وہ کون لوگ ہیں؟
ضرب عضب روان دے دا پاکستان پوز جنگی گی نو آخر دا سوک تی چی دا دمرا لوے جگڑے رستو ہم رازی او ڈیر پا آسانے پا آرمی پبلک سکول ہم حملے کوی پا چار سدہ پوانتون ہم برید کوی پا کلیساگانو ہم بریدونا کوی دا سوک تی او دوی تا سوک آسانتیاوی برا بروی نو کو حکومت جوڈیشل کمیشن جوڑ کڑے وے دا با معلوم شوی وا او مونگ با پا آسانے خپل دخمن لٹھولے وو
اور ہم اپنے دشمن کو آرام سے ڈھونڈ سکتے تھے.
دا جوڈیشل کمیشن پاڑا دا خورشید شاہ غختنا چ مشال ریڈیو د دفاعی چارو د کارپو او پاکستان پوز د پخوانی بریگیڈیئر محمود شاہ پوڑان دکی خوا نو دووی چې دا هر چا ته معلومه ده ملک کې وسلوالی کاروایان سوک کوي او جوډیشل کمیشن جوړول د وخت زیاده دی وایي.
جوډیشل کمیشن بده کې نو سوک کی او سوبه نو معلوم کی دا یو پریکټس اوس جوړ شوی دی په پاکستان کې چې کیږي نو د دې جوډیشل کمیشن جوړ شي دا چا ته پته نه چې دې چا ته سوک دی. دا په خیال دا چې واقعیتونه خپل سیاست دی چم کول کوشش کوي او د جوډیشل کمیشن او د نورو دغسي او د جوډیشل کمیشنونو چې مخکې جوړ شوي دي په هغې باندې څه شوي دي.
د ذکر ده چې د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پیپلز پارټۍ په تیر حکومت نیوکې کړې وې او ویلي یې وو چې هغه خلک نن ملک کې مایوسي خوروي. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر حزه خلوال وایي دوی به د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د ول یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به نتیجه ورکړي. په امیر صاحب له ډاکټر عمر زاخلوار سره مرکه کړي او له دې پوښتلې چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پوري کړي نو پاکستان ته له ورتګ سره به لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کم هدف ته قبولې د دې وظیفې را ده چې څنګه په ملي کې کولای شو چې دغه سي اقدامات د دواړو لورو وشي چې د فضا به تر شي. زه خصوصا د پاچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متأكد یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زموږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغه سي تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې پاچا خان د افغانستان خلق عزت و احترام پسلحاو پوسته دی اغا شخصیت دی زد پاکستانیانو تا اغی مخبیران با افغانستان که در تجلال آباد که در مرد پاکستان که شو مگر اغی زان خخ دل بکر مده دغا تیو شخصیت اغی سمبول تا تو اصپکا کتن اصلا بشید افغان ولو که پا هر موقف که موسی ولو که پا هر هدف با نیسی اصلا قابل در درک مده و مدیقین اینجا پاکستان هم در درک لری.
دکتر زاخلوال سیب تاسویل چه اعتماد پا در اسلام آباد و کابل ترمنز کم دی دغه اعتماد کموالی لکبل په یو بل باندې تورونه پوری کی. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ, نورستان او په ننګرهار کې میشتي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حمله کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
موږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د وچ عملیات کړي دي. دوی مطلق تقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابل پورې پاکستاني طالبان راوختي دي. مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي, هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړو همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د ناامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د ناامنۍ پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یو مشخصه نیټه ونه ټاکل شو او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته وسته سفیر په توګه ځئ, هلته به تاسو څه هلې ځلې خپل کوي په څه طریقې باندې په اسلام آباد فشار راوړي چې د سولې بهیر یو نتیجه ورکړي؟
فشار باندې داخلي کی په قناعت باندې کی افغانستان د قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې، د دې په تاوان باندې. افغانستان په خوان کې هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي، چې کوم شي کېږي افغانستان آرامي پاکستان کې د آرامۍ د جوړان بایس کې دی. د قناعت ژبه را سره ده نظم زیات تمرکز د پاندې باندې چې د سوال په شکل نه، په دې چې د ترحم په شکل نه، ځکه چې د دې د کې حتی ترحم هم نشته. د دوی ګټې ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کې په سولې کې خوندي، په لهذا د خپل ګټو په خاطر دی د قناعت ورکول اقتصادي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحثونو
په پاکستان کې ډیر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د نامنې پیښه وشي، لکه دا د باچا خان په انتون پیښه چې وشو، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کیږي، ځورول کیږي، پولیس یې بیايي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لري لوسه؟
یو مطلق د افغان کډوالو د غوښتنې حقوق مدافع، د غوښتنې د عزت مدافع، د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کې باندې وسی هغه د کډوال د حقوق باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو به اعتمادي موجود ده، په یو بل اعتماد نه کوي. او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست په پاکستان، باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي؟ او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي. سبا دا باور کوي چې قوي استدلال موجود وي چې موږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تر سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دی. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لهذا نه تنها د استدلال ژبه بلکې
د صلاحیت سره دا د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل سوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال چې زموږ همکار پامیر سیل سره خبره کوله. اوسم یو بل رپورت ته راځو. د بلوچستان په بلوچستان په اړه رپورت دی. د بلوچستان د پښتون مشتي سنځاوي سیمې امنیتي چارواکي وایي تېره شپه وسلوالو له یو کور زخه شپږتنه تښتولې دي. د دوی په ناو وروسته څلور تنه د تښتودونکو له منګولو زخه د کلاسي پولا په سیمه کې خلاصو، خو دوه نور یې له ځانه سره یوړل. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د سنځاوي سیمه یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم او ژغ خبر سي، مشال راډیو ته د جمعې په ماسپښین وویل د سنځاوي یو بوري پر پله پرته له کنوبي سیمه څخه تیر شپه نامعلوم وسلوالو لیبکور شپاشتنه تښتولې دي، چې ورسته څلور تنه په کلا سیفلا سیمه کې بیا د تښتونکو له منګولو څخه په تیښته کې بریالي سوي، خو دوه نور لا هم له تښتونکو سره دي. د یو تښتول سوي کس سردار نقیب الله زخپیل ورور سردار سناوله مشال راډیو ته د ټلیفون کرشه د دې پیښې په حق له داسې معلومات ورکړل.
دا برای ماشم د کور سره مسایګان او حالت مړی دی، په ځان غړی ورغلی دی، تقریبا د 9:30 بجې دی چې ورته کی دروازه یو دم پر ما تکړی د پرنن وتلې دي، او د دوی ته ول چې مخانو پورته خواته کوي کرانه دل کول سریل دي، دغه د دوی لاسونه وتلې سترګې وتلې دي، موبایلونه دي، د مخان چابه کوتل کې ناقص کی دي، د ځای د اگرد وری دي.
د زخپیل په خبره ورسته بیا په کلاسيف مکه د تښتونکو موټری باران اساره کړي، چې همحالته د د ورور په شمول څلور تنه له وسلوالو تښتونکو څخه په تیښته کې بریالي سو، خو پات دوه کسان لا هم د تښتونکو په منګولو کې دي.
هغه د ګرد د کلاسیکلا ایریا د باران وو چې ګرد د متنم زکه د بالکل ګاډی نه تلای، او از ګوم نه ته فصل سیو د دوی سره چم په فصل سیو جوړو دی، نو بیا با تینه خبر سره چا په دولو وای سره.
بلې خواته په کوټه کې د ملي شاد ځواکونو چارواکي وایي د پاتې دوه کسانو د راخوشي کولو لپاره یو پسیمه کې چنیز عملیات پیل کړي، او هڅه کوي چې ژر تر ژره تښتول سوي کسان له تښتونکو څخه آزاد کړي. که څه هم تر اوسه پورې د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی قبول کړی، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت پاکستانی طالبانو قبول کړی، چې ورسته یې د تښتول سوي کسانو د خوشی کولو په بدل کې د هغوی له کورنیو څخه د پیسو د تاوان غوښتنه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
هلته به د خپل سیمه خیبر باړي اوسیدونکو د غوسیمو بیا رغونې له حکومت څنګه شکایت کوي چې په سروي کې یو شمېر داسې کورونه پرې شدي چې په نامنو کې ځانمن سوي ول. دوی له حکومت د غوښتنه کوي چې داسې پلان د جوړ کړي چې له سوي تاوان سره سم خلکو ته پیسې ورکړي سي. فرحات چنواری رپورت لري.
د خیبر جنسی د باڑی خلق وای چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغه سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانشو کورونو د بیا جوړولو لپاره پیل کړي دا دوی وای دی لپاره سم اصول نه دي ټاکلي او د بی وسه خلکو ډنګ شوی کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حق له د باڑی ملک دین خیل وسیمی او مشر هاشم پریدای مشال ریډیو توای
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلې دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار ته بیا ای پی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وی چې دا مونږ خپل فټا سیکرټریټ یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډیرو زوینو کې په کوم زوینو کې شروع شوی دی په دوه کورونه او کې وسلته پوتې اوس او دا لکه کوم سروي روانه شوی دی هیڅ کوم ته مطمئن نه یو. یو پرې دی ولګولي کې په زود یو کمیشن جوړ کړی شي و بخپل چکر وخی چې کوم حق دور وی ویل کی چې کوم نوی حق دور مړی لیکي په ګو کال کرفیو اپریشن تیر شو. په کوردو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوی وی. په کوردو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100000 روپې تاون شوی چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمرخیل یو تن ولی پر دی وای کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مو خپل اپ کې درې کمرې کوټې ورونه شوی وی بدل نیو کنه جی ودا کې هو بس مون ته کډه راوکړل نو بس بارون راوکړل او بس ځان پرته نه 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 دی جوړ شوی کنه برابر ز چیکینګ کړل وین کته او هغه نه کړل کنه مون دا وین غوړی چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوی له سروي هغه په متبد د وښ چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډیر افسوس خبره وږي.
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوا خو دوی په دې حق له د سر ډول معلومات و راکولونه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې خواوشه وکاله د وسلوالو په ضد تر سره شو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څنګ په ذریعہ خواوشه شپږ میاشتې وړاندې یو سروي پیل کړی دی او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او شپېته 1000 روپۍ ورکولای شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
هلته په بنو کې بیا د شمالي وزیرستان میشت کډوال وایي سخت ژمی دی او دوی په خیمو کې بېله اسانتیاو ژوند تېروي. دوی مشال ریډیو ټول د تیر کال پرتله ورته دا ځل انتظامي یا مرستندوی ادارو هیڅ نه دي ورکړي چې له کبله یې ماشومان وښویلي او ناروغ دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان نه بیا کور شوی اغه کډوال چې په خیمو کې ژوند تیروي ګلامندی چې یو طرف ته سخت یخنی یا د ساړه لهر شروع شوه چې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. خو بل طرف ته نه خو دولت او نه هم رستندوی ادارو لخوا دوی ته د یخ موسم نه د بچاو لپاره سه انتظام شوه. د بنورینګ روډ په خوا کې په خیمه کې آباد د شمالی وزیرستان کډوال شفیق وای د کډوالې اول ورځ نه خاورز و نه لیدله.
د تنبین زندگی دو مخشه دین دا عمران تنبین رو کړی وی اخو تنبین دی اخو پنجری دی اخو توس د نه وکسای او صفا ختم دی دره سوړه د چې بالکل د انداز نه وتل سوړه ده. خدا کې شپا ورځ بالکل نو شیرک طریقا شتا نه نر طریقا شتا سوالات بالکل یا نشتا ځاننه مشم دا حال دا چې دانه خو زین توسې وینای چې د ډېر سخت تکلیف ته د کوټه د باندې د شرکه میش چې بارنه غلی د بکسم نو منه چې میش بیا رغه شاش پورز مندلې نه دوه میش په نومه چې کیم سار درم یا اخه میش ته صحیح ملاو شوی نه کنه می بار بار پر ډی کې وروي چې دره دره اند تینر غلی دی.
په خیمه بستی کې آباد یو بل کډوال غنی سردار وای دا زل ساړه کې ورته هیڅ نه دی ورکړل شوی او ما شومانې ټول د سخت موسم نه ناروغان شوی
ول دا به خیر دره گزارش ولا
برداشت
بیمارونه بیا به گرسا
په خیمو کې میشته د کډوالو د مشکل په اړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای پی ډی ایم ای پولیټیکل انتظامیه او ځنا مرستندوی ادارو د واکمنونو او پختل نو د هر یو ځواب چې دوی پر دې نظر ساتي او سمره چې کېدلې شي د دوی امداد لپاره به هڅه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
په د بلجیم په مرکز برسلز کې د اروپای پارلمان مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې لروبر پښتنو ځوانانو د جنوري پر شلمه یعنی پرون د چارسدی پر باچا خان پونتون د برید ضد احتجاج کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت یې مجبور کړل سي چې د هغې پیشې او په پېښور آرمی پبلک سکول د وسوال برید عدالتي پلټنې وسي. نوموړي وویل دوی ځکه په بارني هیوادونو کې احتجاج ته مخه کړې چې د ده په خبره پښتون ولس یرغمل دی او يرغمل دی. د پښتونخوا ملي ګوند د برتانی څنګه یو مرکزی غړی چې دغه مظاهره تورغلی د مشال ریډیو همکار شاهین بونیری سره مرکه کړي. راځي د وطن پال زخه فای کی سبزی زخه پښتنه سوي ده هغه په جواب کې وای
مونږ خو ډیر لوی بے باورې سره مخامخ یو په پاکستان کې. پاکستان د ګڼو قومونو هیواد دی او مونږ دا باور لرو چې د پاکستان استخبارات او سکیورټي او امنیتی ادارې د ذمہواری لري چې دغه ټول قانونو ساتنه وکړي. موږ ته داسې شک را لویدل دي چې دغه ادارې چې دي دا اوس یا نغواړي په نیت کې فرق دی چې د پښتنو د ادارو د مکتبونو د استادانو د ډاکټرانو د کاروبارونو د مارکیټونو د سکولونو ساتنه وکړي او یا دي دغه پروفیشنل یا مسلکی اهلیت نه لري چې د پښتنو ساتنه وکړي. نو موږ د ډیر لوی شک سره او بے باورۍ سره مخامخ شو یو چونکه اروپای ټولنه د پاکستان د حکومت سره تجارتی سیاسي او پوځي مرستې کوي هغه سره اړیکې لري او دې ځان ته د بشري حقوقو ډیر لوی علم بردار وي. نو موږ غوښتل چې موږ د پښتنو بے باورۍ دې ته ورخکاره کو چې موږ دغه باور نه لرو او تاسو خپل مرستې د پښتنو د ساتنې د پښتنو د مکتبونو د ساتنې د پښتون سیمه کې د تعلیم د پرمختګ سره منسلک کې او دا شړندې مرستې هر چاله مور کوي او بیا دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دغه رز باندې د پښتنو د اتل د یو ډیر لوی خدای خدمتګار او د عدم تشدد د ډیر لوی مشر باچا خان د مړینې ورځ او د باچا خان په پوهنتون باندې برید وشو. نو موږ په خپل دغه یادښت لیک کې چې موږ اروپایي پارلمان ته ورکم نو موږ په خپل یادښت لیک کې د باچا خان پوهنتون او دغه پیښور د مکتب حواله ورکړه چې د داسې قسم پیښو دي په زر تر زره عدالتي کمیشن جوړ کړي او د دې د شیړنه وکړي.
د دې سره فایق صاحب د پاکستان د فوز د بیان لخوا موږ وخت په خورو چې پاغي هم بریدونه کیږي نو تاسو بدی اړه باندې سوای چې یعنی د بریدونو خو پټولو کیږي د ترهګری روانه ده
کپا غی بریدونه کیږي او کپا بل څه بریدونه کیږي د وطن ولس چې د دې خبرې لټکس ورکړي چې د اغي ساتنه نوشي او دغه اداره دا اهلیت او صلاحیت ملري چې ساتنه وکړي نو پکار د چې ولس ته وي چې موږ دا اهلیت د لاس اور کړی دی د یو چوکیدار نه چې دوه وارې غلا وشي نو کاغه دا یا خاوند نو په خپل هغه کار پری دی او کینه پری دی د کور په مالک دازي مواري جوړیږي چې دغه چوکیدار راو غواړي او د دنه پخته نه وکي چې ضرورت ته صلاحیت نه لري د دې کار اهل نه ته دا کار پری دی ولینه.
ها فایخ صاحب راتلون کې د پارم سب پلان دی یعنی دا د احتجاجي مظاهرو لړۍ با اوم دغه شان تیرواني پد کنه په دی اړه باندې با تاسو نورم سه هلی ځلې کوي سیمینارونه ورکشاپونه او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ چې کومه ده د دې د پارم پلان سره جوړ کړی دی
په دې سلسله کې په شپږم فروری باندې په ډبلن کې آیرلند کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو احتجاجي لاریون کېږي. په دې لاریون کې ګڼ ګوندونه ولسی ټولنې مدني ټولنې برخالي او اغي بم د غلط خپل احتجاج ښکارا کوي او دې سره سره په مانچستر کې هم په شپږم فروری باندې د پښتنو یو جرګه ده. په دغه جرګه کې به موږ فیصله کوو چې موږ په وړاندې د خپل قام د ساتنې د خپل مکتبونو د بچو د ساتنې د خپل پوهنتونونو د ساتنې د خپل ولست ساتنې لپاره څه داسې قدمونه اغستې شو چې موږ نړیواله ټولنه دې خبرې ته را جلب کو چې دا موږ سره کوم ظلم روان دی کوم نسلی وجنه زمون روانه ده کوم بے انصافی روانه ده چې د دې فوراً د پاکستان امنیتی ادارې استخباراتی ادارې حکومت مخه ونیسي.
فایق یوسف زایو او وسم پنځرمې بجې سوي دی ملي حمرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غا کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو په لټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنې حق دی چې معلومه شي چې د ضربې اعظم باوجود وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وارې بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترهګرۍ خلاف جنګ جاري ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخري وسلوال له منځه نه وي وړل شوی. نوموړي نن په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال خبر اوکړه. په غونډه کې د ملک مجموعي امنیتی صورتحال او اقتصادي حالت خبرې وشوې. د بلوچستان په جوب سیمه کې نن ماسپخین د پاکستانی پوز له چاونې سره بریچ شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې سلور سرتیری جوبل شوی دي. د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو ویان بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د بریچ مواري قبوله کړې ده. د بلوچستان د پښتون مشتي سیمه سنځاوي امنیتی چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو له یو کوره شپږ کسان تختولو چې وروسته سلور کسان د تختونکو له منګلو په کلاسې فلاسي مکه خلاص شو خو دوه نور کسان لا هم د وسلوالو سره دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتی حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر پاړه به یو بشپړه بیاکته نوکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. دغه برید نن په محسن خار کې پر ایمان رضا نومي جماعت کې د جمعې په لمانځه په وخت شوی دی. نن په جنیوا کې د شام پاړه د امن خبرو اترو کې د هغه هیواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی چې د امن پروسه اغیزمنه شي. او د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه ده چې دغه هیواد په 2000 هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو 6000 به واپس ولیږي.
ملي حمرزاده اوس خبرونو لنډې وړاندې کړل او بیا په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان د چې هغه د نن ورځې پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې داخله وزارت د ترهګری یری له وجو غون ملک سکولونو کالجونو او په هنتونو د امنیت اندسامات د سختولو هدایت کړی دی. او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټی لپاره یو کړنلار د جوړولو فیصله کړی ده. ادارې وایي د پیښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدی په باچا خان په هنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانه به امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیر له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته ترهګری برداشت کوي خو د ترهګری خلاف جنگ سر ته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شاو صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کیسه حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سرور شپې ته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټی نشي ورکولې دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزره تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خو به ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زرو شي سکیورټی تنظیمات ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. اج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقوقو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا خبداوي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیا به ورکول دي او کدا سي نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانه به بوج وي. ادارې اخر کې کی حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمود مخې هم شوی وو نو اوس ځکه بیا سه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوی وو چې خبره احتجاج پور راغله. اوس په کار دی چې سکم والے هم پاتې شوی وي چې دغه د ذمہوارانو نه تاسو کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
هم بلومبرګ په پانی د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه موافقه لیکنه خبره کړې چې تر هغه به بیجینګ د بیخکینه د بیخبنا یا انفراستراکچر او په نورو پرمختي پروژو کې اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلي ول واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پروزید کاروای نه کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
بلومبرګ ویب پاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ټانچا یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کیدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې 800 سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فورن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجللی کی دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د غډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجللی کی په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجلل زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلارې په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناقراره شوې ده او لته جنگ روان دی. مجللی کی دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول ندی چې ګواکې دوی بل طالبانو سره د مذاکرات وملاتړ وکړي او دوامدار امن بتر لاسه شي. مجللی کی په 2010 کال کې له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سراج الدین حقانی نیخ پنیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانس کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د اپیر بس له شرکت سره د 143 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانس ولسمشر فرانسا اولاند هم موجود و. هلته د فرانس موټرو کمپنۍ پوژا اعلان کړی چې په 2019 کال کې به د ایران موټرو لویې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحانی فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشته جلال سی په ریپورت کې.
حسن روحانی په تیرو 2 لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14مه په عملی ډول پایته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې، ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې، هغه که هر څومره ګرانې وي، حل کولای شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي، او د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل،
لا پرومیر سي داپليكي ريغوروزمون لاکور
سموج لمړی هدف په جدي ډول د اټمی موافقې د ټولو موارد او عملی کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملی کړي، او موږ باید په دقت د موافقې د عملی کولو لپاره هڅه وکړو، او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
فرشته جلال زیوه د فنلند حکومت له هغه هیواد تر شل زره پوری د پناه غوښتونکو د استلو پلان اعلان کړی دی. په دې کې افغانان، عراقیان او سومالیان شامل دي. تر دې وړاندې د سوډان حکومت هم تر 80,000 پوری د کډوالو د استلو اعلان کړی. د مشالې ډو خبر مرکزی څنګه په دې موضوع رپورت خپور کړی چې مهمه برخه له ګولایا ساورو.
د فنلند چارواکي وایي چې په 20,000 پناه غوښتونکو کې 40,000 له هغه هیواد باسي. دا له هغې وروسته ده چې سویډن یو ورځ وړاندې د 80,000 کډوالو د وستلو پلان په ډاګه کړو. د فنلند د کورونو چارو سیکرتري پی وی نرج ویری چې په 2015 کال کې په دریو کې 2% پناه غوښتونکو درخواستونه یې رد کړي دي. نوموړي ایف پی خبرې جانس ته ویلي چې په تیرو کلونو کې تر 60% پورې درخواستونه منفي ګرځول شوي دي، او اوس یې افغانانو، عراقیانو او د سومالیا وګړو لپاره شرایط نور سخت کړي دي. په 2015 کال کې فنلند د عراق، افغانستان او سومالیا وګړو لپاره د پناه اخستو کار نور سخت کړي دي، چې د دوی په وینا په هغه هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. په 2015 کال کې شاوخوا 40,000 عراقیانو فنلند ته پناه وړې وه. د فنلند د کورونو چارو سیکرتر وایي چې په راتلونکو میاشتو کې دننه به په دوو ځانګړو جازونو کې عراقیان خپل هیوادونو ته ستانه کوي. د دوی په خبره د واپسۍ عمل به په قلاره وي، او په دې لړ کې هغه خلکو لپاره چې په رضاکارانه توګه له هغه هیواد ځي ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. دوی زیاتوي چې 40,000 پناه غوښتونکو له مخکې نه خپل درخواستونه واپس اخیستي دي. د سویډن چارواکو د زیارت په ورځ ویلي چې تیر کال 1,03,000 کسانو په هغه هیواد کې پناه غوښتې وه، او په دې کې به د نمایي نه زیات کسان له هغه هیواده اوباسي. په دې کې زیاتره کسان په زور وستل کیږي. دا وخت فنلند چارواکي له روسیې چارواکو سره خبرې کوي، ځکه چې زیاتره کډوال له روسیې نه هغه هیواد ته ننوځي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپای ټولنې له پلاوي غوښتي چې د افغان کډوالو قضیې دي د افغانستان د موجوده امنیتي وضع په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د نن د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د کډوالو د ستونزو لپاره د اروپای ټولنې پلاوي ته یو لړ نور وړاندیزونه هم کړي دي. په دې اړه رپورټ اورو د زموږ د همکار خانومت سند.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاغ د مخنیوي لپاره غړې هسي عامه پوهاوی او پزینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپای ټولنې لپلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپای ټولنې لپلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړو خيزي تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقول سیړلو خبرې کړې دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یاد کتنې په حق له ازادي راډیو ته وویل،
وړاندیز دا و چې د افغانستان نامنیو ته په پام سره، ژنیو 1950 کنوانسیون ته په پام سره، او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. د ناستې په پای کې یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېرې چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته یې د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې څه باندې 2 لک افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هېواده وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هېواد کې ناامني، بیکاري او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا قراردادونه او دا عقد قرارداد او دا خبرې د ما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بشری حقوقو د څار اداره هیومن رائټس واچ وایي چې ایران په زرګونو افغانان شام ته د جګړې لپاره استولې دي. دا خبره هیومن رائټس واچ نن په یو اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې ویل شوی چې ایران دغه یا خو په زور افغانان لږي وبخشي، چې ایران په ایران هلته میشت افغانان یا خو په زور لږي یا بیا د اسنادو په بدل کې ورته لاله چور کوي. نور تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن وویل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپاهي پاسداران لږ تر لږه د نومبر له میاشتې را په دې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپیشلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې 30 افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریه جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور جګړې ته ولېشه. نور ویلي چې په خپل خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملې دوه لپاره سوریه ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریه ته تللي دي. د بشري حقوقو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگیدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لورې د سوریه او د سعودي عربستان له لورې د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هېواده بهر افغان ډیپلوماتانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه وررسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمایندګیو ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیقی او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو د هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د غړیو له لورې نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو نوی ټاکل شوی قومندان جنرال نیکولسن ژوند او پوځي خدماتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه وایي نوموړي وار لمخه په افغانستان کې درې نیم کاله د قومندان په توګه تیر کړی چې او دی او همدا وجه ده چې د پر څوکۍ انتخاب غوره بلل کېږي. تفصیل په دې رپورت کې واشنگتن پوسټ لیکي چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ځواکونو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال جان نیکولسن به نن پر دې چوکۍ نوای انتخاب شوی که چرته په 2001 کال کې د سپتمبر په 11مه وژل شوی وای. ورسپانه وایي کله چې پر پینډاکون حمله وسوه نو هغه وخت دی په دفتر کې نه و. د ورسپانې په خبره چې جنرال نیکولسن په افغانستان کې پوځي قومندان په توګه وار لمخه درې نیم کاله تیر کړی دي. هم دې تجربې ته په کتو سره واشنگتن پوسټ وایي چې د افغانستان لپاره د نوي قومندان په توګه انتخاب ډیر غوره دی. ورسپانې زیاتوي کله چې جنرال نیکولسن د بوسنیا هرزګوینا لپاره د نیټو سوله ذاتو ځواکونو قومندان وټاکل شو نو هغه وخت له د سره کارکونکي و ریټایرډ افسر ویلو چې وخت پر راځي چې جنرال نیکولسن به پوځ قومنده کوي. کله چې دی په 2018 کال کې په افغانستان کې وګمارل شو نو هغه وخت د امریکا ټوله توجه د عراق جګړې ته وه. د ورسپانې په وینا جنرال نیکولسن په افغانستان کې د یاغیتوب د وهلو ترڅنګ پرمختیایي کارونه، بیا رغونې او سیاسي لور ته هم پام اړولی وو. یو امریکایي فوجي چارواکی سیمول پاپارو وایي د بل هیڅوک دومره مخلصه ونه لیدی لکه جنرال نیکولسن چې غوښتي د افغانانو ژوند بهتره کړي. د واشنگتن پوسټ رپورټ مو اوریدلی. اوس هم د رواني غړي ورستي مرکه تر ازو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن مشره ډاکټر سیما سمروای هغه وخت نور تیر سوی چې شجبه له ټولنیزو کارونو ګوښه ساتل کېده. په افغانستان کې طالبان سره د سولې عمل پاړه د سیما سمر ویناوه که سولې د انصاف او بشري حقوقو پر بنیاد نه وي نو هغه سولې نه ده. ډاکټر سیما وایي باید چې افغانستان کې مثبت بدلونونه دوامدار پاتې شي. افغانستان او پاکستان دواړه له پکار دي چې یو بل سره کښېني او خپل مشکلات هوار کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتل شوي چې له طالبان سره د سولې عمل کې که ښځو ته رول ورنه کړي سي نو د دې به پر راتلونکي څه اغېز وي.
زه فکر کوم چې اوس شروع شوی ده چې خبرې د پاره خبرې اوسي. امید ده چې دا خبرې مشته صلح راولي په افغانستان کې. خو زه فکر کوم چې داسې حکومت نسي راتلی چې زنانه بالکل د کار نه وباسي. هغه وخت تیر شوی ده. اوس زما په خیال چې طالبان هم پوهېږي چې اوس دوی نسي کولی چې د افغانستان نفوس نیمایي اگر سره د نظر سوا چوي او موږ آرام نکشینو نه پریږدو چې دوی دغه سی وکړي.
کم دا د سولې عمل لري د تا څنګه ګوري
ضرورت ده چې د هر وسیلې سره استفاده وکړو چې سولې ته ورسیږو. دا یو ضروری خبره ده او زموږ نیاز ده. مګر که په سولې کې عدالت نه ای که پسوله کې حقوق بشر مراد ونه سي هغه سوله نه ده هغه آتش بس ده مګر آتش بس د نور سوله لپاره یو ضروري اقدام ته چې باید هغه وسی اول
په تیر قانون کې کتا سو ګوري افغانستان کې ډیر پرمختګ شوی دی بدلونونه راغلي دي څنګه ورته ګوري
په افغانستان کې ډیر تغیرات راغلي ده هغه څوک نه سي سرګ پټولې نه سي خو موږ غواړو چې دا تغیرات چې راغلي ده په افغانستان کې هغه دوامدار سي په هغه باندې موږ نور ته مثبت تغیرات راولو تغیرات په افغانستان کې مستقیما پاکستان باندې تاثیر کوي که مثبت تغیرات پاکستان ته راسي موږ باندې تاثیر لري که په افغانستان کې راسي په تاسو باندې تاثیر لري
په افغانستان کې د بشري حقوقو چې کوم خبره کیږي نو نن سبا یې وضعیت څه دی
څه فکر کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر ښه شوی دی مثال تور افغانستان کې اوس شکنجه نه کېږي زور زیاتی نه کېږي د زندانیانو سره هغه څه چې ډېر عام و مګر زموږ کمیسیون چې ده په افغانستان کې ډېر فعال ده په هر نظارتخانه په هر بندیخانه کې موږ لاسرسی لرو او د خلک حالت ګورو چې دا زموږ په همسایګانو کې نسته تر اوسه پورې
څه فرق ویني د افغانستان په بشري حقوقو کې او د پاکستان
زه فکر کوم چې د افغانستان کمیسیون اوس 15 کلن کېږي او کافي تجربه لري او ډېر کارونه په حقوق بشر کې کړی دی په افغانستان کې چې د په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه سې یو نېشنل انسټیټیوشن یو ملي کمیسیون د حقوق بشر نه و اوس تاسې یو څو میاشتې کېږي چې شروع سوی دی امیدوار یو چې دا هم ډېر فعال وسي او زموږ د تجربې څخه استفاده وکړي
د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم د طالبانو چې د قبضه ده د هغه ځای کې دغې عملداري ده هغه ځای کې تاسو څنګه رسي
په افغانستان کې په هر مملکت کې چې جګړه یې خو بشري حقونه ډېر بشه نه وي مګر ضرورت دا ده چې هلته زموږ د خلک چې ده خپل خلک زموږ سره رابطه نیسي او حالت وایي او موږ چې د علني کارونه کوو موږ په طالبان کې هم ژغ کوو چې دوی د بشري حقونو مراعات وکړي او د خلک د بشري حقونو پایمال ونه کړي
تیر کال چې په افغانستان کې یوه داسې پیښه رامخته شوه چې د فرخنده نومې یوه زنانه میرمن چې وه هغه په کاڼو وویشتل شوه څنګه به ګورئ چې داسې پیښې مخته رانه شي ستاسو څه تجویز به وي
زه فکر کوم چې فرخنده یا دغسې جرمونه په هر ملک کې کېږي مجرم په هر ځای کې شته چې امریکا کې چې پاکستان کې که زموږ په خاور کې مګر دغه د یو د افسوس ځای و چې خلک کتله او د شزه یا د انجلۍ په شار کې په کابل کې ووژل سو زه فکر کوم چې تر څو چې موږ د امپیونیتی سره جګړه ونه کړو هر ځای کې او عدالت ډیر ترویج ونه کړو جرم به یې
دا و د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن مشر ډاکټر حسیما سمر چې له رابی اکرم خان سره خبري کوله اوس هم د رواني غړي ورستي شی بو ترغدیو په مليحه مرزا د زبد خبرونو لنډیز وورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او ارمی پبلک سکول بریدونو په لټونو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي نو موري تیر ماخام په سکر کې خبريالانو ته ویل د غوښتنې حق ته چې معلومه شي چې د زربیازه په وجود وسلوالې ډلې ویلې د بریدونو ورتیا لري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ټینګار کړی چې تر هغه به حکومت د ترګري خلاف جنگ جاری ساتي تر څو چې د هیواد له خاورې اخیری وسلوال لمینځ نه ویوړل شي نو موري نن په اسلام آباد د یو هونډه پر محل دا خبر اوکړه په هونډه کې د ملک مجموعي امنیتی صورتحال او اقتصادي حالت خبرې وشوي د بلوچستان په جوب سیمه کې نن ماسپښین د پاکستانی پوځ چاونې سره بریچ شوی چې د استخباراتي سرچینو په خبره پکې سلور سرتیری جوبل شوی دی د اعظم مسعود په نامه یو تن چې ځان د مسعود طالبانو وایان بولی مشال ریډیو سره خبرو کې د بریچ مواري قبول کړي د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې سنځاوي امنیتی چارواکي وای تیر شپه وسلوالو له یو کورش په کسان تختولي چې روسا سلور تل د تختونکو لمنګلو پکې لا سیف الله سیمه کې خلاص شوې خو دوه نور لا هم د وسله والو سره دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکای ولسمشر نومول شوی کمانډان جنرال جان نیکلسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه به یو بشپړه بیاکتنه وکړي. رپورټونه وایي د سعودي عرب په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جومات په برید کې دوه کسان وژل شوي دي او اووه نور ژوبل دي. دغه حمله نن په محسن ښار کې پر ایمان رضا نومي جومات کې د جمعې د لمانځه په وخت وشوه. امنیتي چارواکي وایي دغه یو ځانمرګي برید و. نن په جنیوا کې د شام په اړه د امن خبرو اترو کې دغه هیواد مهمو اپوزیشن ډلو غیر موجود کې سره کېدی شي د امن پروسه اغېزمن شي. او د فنلند هیواد یو لوړ پوړي چارواکي وایي تمه کیږي چې دغه هیواد په 23 سرو هغو کډوالو کې چې تیر کال یې دغلته پناه اخیستې وه خو او شاشل زره پکې واپس ولیږي. دا تر هغې یو ورځ وروسته ده چې سویډن تر 30,000 کډوالو ته واپس لیږلو پلانونه څرګند کړل.
دا خبرونه لنډیز مولا ملیحا مرزا د زخواورې د لاو هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه ورستي خبرې کړي پای ته ورسېدله. تاسو کولی شئ د هر دا ټول ریپورټونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري او د مشال ریډیو په فیسبوک کې هم لیدلای شئ سره له ویډیو غانو. او که تاسو هم په دې څه په پاتې شوي نو تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورېدلای شئ. اوس عبدالحی کاکړ او نور ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شئ.